مشال ریډیو ته په خیر اخلي. د ماسپخین د دریو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. هفته وار پروګرام روښانه مستقبل هم د خبرونه په نیمایي برخه کې درته نشرو. خو تر ټولو اول په ورشو د دې ساعت تازه خبرونه ته مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا په بردیل کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د پاکستان د استخباراتي چارواکو د وینا تر مخه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی او 15 نور جوبل دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په درې ورځنۍ سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بردیر کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د ځایي پولیسو د وینا سره سم دا برید په دیر خاص سیمه کې د مقامی امن لخکر په غړو شوی دی. د مقامی لخکر مشر ملک معتبر خان مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل. په دې برید کې په جوبلو کسانو کې د دوو حالت مرګونه خوذلې کیږي. د دینه مخ کې په سیمه کې یعنی شاهدینو په دې پیښه کې د وجل شو کسانو شمیره 15 خوذلې و. تر دا مهال د دې پیښې پړاکو می وسلواري ډلې په غاړه نه داخستي. د پاکستان د استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرامشانه د جنوب په لور 14 کیلومتره لري سپل غسیمه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی او 15 نور جوبل دي. د ایسرجن وایي چې دا برید نن سهار 8 بجې تر سره شوی دی. تیر هفته په یاد شوی سیمه کې هم په یو برید کې 9 کسان وژل شوی ول چې د پاکستانی طالبانو سره تعلق وو. یاد شوی سیمه د وسلوال کمانډر حافظ ګلبادر په اثر لاندې ده. ګلبادر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ضد کاروایان کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په درې ورځنۍ سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. کرزی په دې سفر کې د ایران او پاکستان په شمول په دوه ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې هم شرکت کوي. تمه څرګندېږي چې کرزی به ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد او پاکستانی سیال آصف زرداری سره د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ، د نشئی توکو او انساني سمګلنګ په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی د دې سفر په اړه د افغان وزارت خارجه ویان جانان موسازی وایي.
پاره کله پکې ټول دې سره مبارزه د شاملو د سیمه کې د اقتصادي همکارۍ او د اقتصادي نړیوالي خبرې د خبرې د درې واره هیوادونو ترمنځ او د دې په څنګ کې به د افغانستان ولسمشر په طبیعي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اړخیزه خبرې کوي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل راپور کې د کرزی په حواله لیکي چې د روغې جوړې د دې خبرو په لړ کې د طالبانو سره د افغان او امریکا پټې اړیکې دي او طالبان ارومرو غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړې ته د پای ټکی کېږدي او درې واړه غاړې په دې اړه خبرې اترې کوي. د افغان حکومت لخوا په یو خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې کرزی به په دې سفر کې د مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق، نواز شریف او آفتاب شرپو سره هم ویني. ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې افغان وزیر خارجه ډاکټر زلمی رسول، ډاکټر رنگین داد فرسپانتا، عبدالکریم خورم او د ولسمشر ویان ایم ایل فیزی هم شامل دي. د خیبر پولیټیکل انتظامی وایي چې د یادې شوې قبایلی سیمې په لنډی کوتل بازار او خوشا سیمو کې تر نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګولی دی او په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي. د دوی په وینا یوازې د لنډی کوتل په بای پاس روډ باندې د پیښور او تورخم ترمنځ ګاډي تګ راتک کولی شي او د مسافرو د تګ راتک لپاره د خیبر درې لویه لاره هم خلاصه ده. د امریکا لپاره د پاکستان نوی سفیر شیری رحمان ویلی له حد زیاتو توقعاتو د اسلام آباد او واشنگتن په تعلقاتو ډیر بوج اچولی دی او اړیکې ډیرې حساسې شوې دي. شیری رحمان دا څرګندونې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په نامه یوې ادارې ته وکړې. هغې زیاته کړه
The good news is that many of us on both sides think it is time that this relationship matured.
خبر دادی چې دوه خواو ته ګړشمیر خلک پدی اندی چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان اړیکی پر یو زیات ټینګ پایدون کې تعلق کې بدلی شي چې یو بل ته درناوی کول به اساس جوړوي. خو زه یو ځل بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې ذمہواری د محل زمونږ د پارلیمان په غاړه ده.
د امریکا کانګرس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د وادو پاړه پر لپسې پوښتنې راپورته کوي او پاکستان بیا د ناټو د هغه برید له کبله غوسه ده چې په قبایلي سیمو کې د 13 نومبر په میاشت کې سلویریشت پاکستانی پوځیان وجلي وو. راپورونه وایي په یمن کې د القاعده یو جنگي غړی په کورنۍ شخړه کې وجل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي دغه وسلوال چې طارق الدهاب نومیده د نهې په ورځ د یمن سرخار صنعا ته نږدې په البیدا ولایت کې خپل تربور وجلې. ځینې راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د هغه دوه ملګري هم وجل شوي دي خو په سمدستي ډول د دې خونړۍ جګړې وجه نه ده پړاکه شوې. طارق الدهاب د القاعده د روحاني مشر انور الاولاکي خپل وو څوک چې تیر کال د امریکایي پیلټ الوتکو په یو برید کې وجل شوی وو. وروسته خبر دا چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر د خپل وزارت له هغې غوښتنې دفاع کړې چې په افغانستان کې د ټلویزیون خزینه قربانو ته هدایت ورکړي چې په سر دې پړونه اخلي او ډیر میک اپ دې نه کوي. سید مخدوم رحیم تیر ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا غوښتنې په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي د هغوی د خوشحالولو لپاره کړې ده. نوموړي د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د ټلویزیونونو د خپرونو چلوونکي باید د سینمایي اداکارانو سره فرق ولري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا پروانه اونۍ کې دا هدایت رسنو ته یو خط کې استولې شوی وو چې پکې ویل شوی دی چې دوی ته داسې شکایات ملو شوی دی چې په ټلویزیونونو کې خزینه قرباني د اسلامي او کلتوري روایاتو خیال نه ساتي. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ صدر اړخیزه اجلاس حل بدر کو چې د وزیر اعظم ګیلانی او افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا په بردیر سیمه کې د حیاګي امن لخکر مشر ملک معتبر خان په کور ځانمرګي برید شوې دي. ملک معتبر خان روغ رمټ دی خو وايي په پاکستان کې د سینیټ کمیټې د بلوچستان دورې پر مهال د صوبې په نام نه حالاتو تشویش ښکاره کړې دي. سینیټر افراسیاب خټک وایي
یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور تشدد مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے.
دا پاکستان او ہند ترمنځ شوی تجارتی معاہدے بس اثرات لري. دا به هم ووره پخ پرونه کې هفته وار پروگرام روخانه مستقبل هم لرو. مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. افغانستان ولسمشر حامد کرزی د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په وزیر اعظم هاوس کې یو په یو او د ډلو په صورت کې ملاقات کړی دی چې پکې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول او افغانستان کې د امن کوششونو په هکله خبرې اترې شوې دي. دا ملاقات په اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله دا رپورټ.
افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته در رسیدو وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو. سرکاري خبر رسا ادارې اے پی پی تر مخه دواړو مشرانو ترمنځ کېدونکو ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او د سیمې په صورتحال او افغانستان کې د امن کوششونو په حق له خبرې اترې وشوې. دواړه مشرانو یو په یو ملاقات وروسته د خپل ډلو په شمول هم مذاکرات وکړل. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ډله کې د خارجه چارو وزیره هینا ربانی کر، د داخله چارو وزیر رحمان ملک، د دفاع وزیر احمد مختار او د سفران وزیر انجینیر شوکت الله نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم موجود وو او د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ډله کې افغان خارجه چارو وزیر زلمی رسول نه علاوه د قومي سلامتی مشیر رنگین دادفر سپانتا او پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی موجود وو. په مذاکراتو کې د نړیوال او سیمایز امورونو علاوه په افغانستان کې امن لپاره طالبانو سره روان مفاهمتي عمل په باب له هم خبرې اترې وشوې. دواړو مشرانو ترمنځ یو په یو او ډلو په صورت کې کېدونکو مذاکراتو په حق لا چې کله مشال ریډیو د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره تماس ونیولو، نو په لنډو ټکو کې نوموړي وویل چې ملاقاتونو کې دواړه خیز تعلقاتو او تجارت ته وده ورکولو په شمول د طالبانو سره روان امن مذاکراتو په حق له خبرې اترې وشوې. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان وایي چې موجوده وخت کې د حامد کرزی دا دوره ډیره مهمه ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعلی سطحې هغه رابطې چې کومې ختمې شوې وي، نو دې سره به هغه په رسمي توګه بحال شي. بل افغان حکومت هم دا غواړي چې پاکستان خو تر اوسه پورې وعدې کړي دي چې اوس پاکستان عملي ګامونه واخلي چې طالبانو سره د افغان حکومت په رابطو او په خبرو کې د هغې مرسته وکړي. بل افغانستان د پاکستان نه بدا هم غوښ چې د دوی آزاد تعلقات وي، نه داسې تعلقات چې په یو بل هیواد سره د پاکستان تعلقات خرابېږي لکه هندوستان سره یا امریکا سره، نو چې هغه په افغانستان باندې اثر نه چوي.
په افغان امورو نظر لرونکي مشتاق یوسفزئی وایي چې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دوره او دلته پاکستانی چارواکو سره په مهمو موضوعاتو خبرو کولو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نور هم وده ترلاسه شي.
د پاکستان او افغانستان سیویلین چکم لیڈرز دی اغی ہمیشہ ہم دا کوشش تے کہ دل تک حالات خشی دوڑ ملکوں میں اس کے جکم شخڑ دی حال شی او اخل چکم دوڑ پر زیر پرستار کی راضی داری دی دی کم اختیارات دی دل تک کہ ہمیشہ فیصلے کی گن رغبیا اسٹیبلشمنٹ کی رپورٹ مشران کی خپل باندې دوڑ حکومتونه دے حد پر کولی شی چکم سرحد باندې دوڑ ملکوں خلق د مشکلات کی نو پاغی باندې دل حد پر قابو مندی شی.
یاد دی وچ سے فریقی سربراہی اجلاس کی گڈن لپارہ د ایران صدر محمود احمد نجات بهم نن اسلام آباد ترازی. د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ترمخه افغان ولسمشر حامد کرزی او ایران صدر احمدی نجات به نن ماخام د صدر آصف علی زرداری سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او سبا یعنی جمعه پورز بعد درې وڼو ملکونو د خارجه وزیرانو د ملاقات وروسته سفریقی اجلاس منعقد کیږي چې وروسته به مشترکه اعلامیه جاری کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو د خبریال احمد الله دا رپورت واوریدل چې دا وخت ایران او افغانستان ولسمشران احمدی نژاد او حامد کرزی د پاکستان په دوره دي. د دوی دواړو مشرانو دا دوره به په منطقه کې د امن لپاره څومره رول ولوبوي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د دفاعي چارو کارپو خادم حسین سره مرکه کړې ده.
زما خیال دا دی چې د ډېر وخت نه زما داسې ذهن کې راځي چې د 1900 یو کم اتیا نه را پدې خوا د دې منطقې مشترکه جغرافیا او یو حد پورې مشترکه تاریخ او دغه شان کلتور، نو دا درې واړه ملکونه د دې سیمې د ټولو نه مضبوط سټیک هولډرز یا مضبوط حصه دار دي. دغه حصه داري د وجنه چې څومره څومره مسلې یا څومره څومره شخړې په دې ستونزې په دې سیمه کې راځي هغه د درې واړو مشترکه ستونزې دي. نو زما خیال دا دی چې په دې وخت کې د 2014 نه راپه مخکې د ایران، د افغانستان او د پاکستان په دې سیمه کې مشترکه مفادات لټول، سیاسي حواله باندې، د تحفظ په حواله، د سیکیورټي په حواله، د کلتوري حواله باندې او اقتصادي حواله باندې ډېر لوی اهمیت لري.
خادم حسین صاحب، که دا راته وایي چې افغانستان په تیر وختونو کې د پاکستان نه دا مطالبه کړې دي چې د دوی طالبانو ته رسائی نه کیږي، نو نظر دوی آیا پاکستان باندې
څنګه پاکستان سرا دی طالبانو په شکل کې یو داسې گروپ موجود دی چې هغه په دغه سیمه کې د پاکستان د سیکیورټی اسټابلیشمنت د نقطه نظر لاندې مفادات د پاکستان ترلاسه کولی شي. دغه شان ایران سره هم ډېر ګوندونه دي، په هغه کې مشهور ګوند د حزب اسلامي دی چې هغه زما خیال دی چې د ایران په غاړه یا د ایران سره داسې مضبوط په دې حواله ګروپ دی د وسلوالو چې ایران په هغې سودا کولی شي، د هغې بارګینینګ کولی شي. زما خیال دی چې کوم د ایران ګوندونه دي او د پاکستان ګوندونه دي یا د ایران مرستیال ګوندونه دي او د پاکستان مرستیال ګوندونه په افغانستان کې دي، دغه دواړه دومره نږدې نږدې دي د طاقت او د اثر په حواله چې د دواړو ترمنځ د بارګینینګ امکان موجود دی. ځکه خو زما خیال دی چې دلته د راتلو بنیادي وجه همدغه وه چې څه مثبت اثرات یا څه مثبت ارادې د پاکستان د غاړې نه او د افغانستان د غاړې نه او د ایران د غاړې نه موجود وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په بردیر سیمه کې د هیاګي د کامی لخکر په مشر ملک معتبر خان د ځانمرګي بریت کوشش شوی دی. په دې بریت کې نوموړی بچ پاتې شوی دی، خو یو زوی یې وژل شوی دی او د کور نور پنځه غړي یې ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې مخکې هم د حیاګي د امن لخکر مشران په نښه شوی دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس رپورټ لري.
په بردر کې د قامی لخکر په مشر ملک معتبر باندې د ځانمرګي بریت په هڅه کې د هغه زوی وژل شوی دی او پنځه د هغه د کورنۍ نور کسان ژوبل شوی دي، چې پکې د هغه یو بل زوی هم شامل دی. په دې لړ کې د دیر د حیاګي د قامی لخکر مشر ملک معتبر خان مشر ریډیو ته وویل چې هغه عدالت ته په یو مقدمه کې د حاضرۍ لپاره راغلی و چې دا پیښه رامنځته شوه. د دې پیښې د تفصیلاتو په اړه هغه مشر ریډیو ته وویل: ملک معتبر زیاته کړه چې کله د سیند په غاړه ځانمرګي بریت کوونکی خپل ځان والوزولو، نو په نتیجه کې د هغه یو زوی ووژل شو او بل زوی یې زخمی شو. د بردر پولیسو هم د دې پیخي پخلی کړی دی. د پیخي پخلا یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل:
د المنظر هوټل لاندې اسپیټال سره د سین غاړې ته دا وشو او خودکش دما کا.
تر دې دمه د دې بریټ پرا کومي وسلوالي ډلې نه دا قبول کړی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې یو بل امریکایي ډرون بریت شوی دی. په بریت کې شپږ وسلوال وژل شوی دي او څلور ژوبل دي. خو د وژل شوو کسانو د پیژندګلوي په اړه ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. دغه بریت نن سهار په سپلګه سیمه کې د وسلوالو پر یو کور شوی دی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلی بریت کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژلي شوي او څلور نور ژوبل شوي دي، چې د دولتي سرچینو تر مخه نن سهار د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی. د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو د بریت پخلی کړی او زیاتوي چې نن سهار قریبا اته بجې امریکایي بې پایلوټ الوتکو د میرانشاه بازار په جنوب شپاړس کیلومتره فاصله کې د طالب وسلوالو یو کور پنه او ور باندې دوه میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام او اواز نه خورېدو په شرط وي چې په دغه بریت کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي شوي او څلور نور ژوبل شوي دي، خو د وژل شوو د پیژنګلو په اړه نه استخباراتي او نه هم آزادې سرچینو سره تصدیق کړی چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دغه دریم برید دی. د روانې میاشتې په اتمه نېټه ډرون جازونو په همدې سیمه کې یو کور په نښه کړی و چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخې پکې لس وسلوال طالبان وژلي شوي و، او د روانې میاشتې په نهمه نېټه بې پایلوټ الوتکو په میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسلوالو یو بل کور ته دوه توغاندي داغلي و چې پکې د مطبوعاتي راپورونو تر مخې بدر منصور ګروپ مشر بدر منصور سره د درې نورو ملګرو وژلي شوي و او د نوموړي کوروالا د ژوبل کېدو راپورونه راغلي و.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ درې تجارتي معاهدې لاسلیک شوې دي چې د کسټم خپلمنځي اختلافات او د تجارتي سامان د معیار په اړه دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي دغه معاهدې به د دواړو هیوادونو لپاره ګټورې ثابت شي. بل لوري ځینې ماهرین د دې مخالفت هم کوي. لا چې د هند سره دا قسمه کاروباري تعلقات څومره فائده ورکولی شي او په اقتصاد به څه اثرات راشي، دا نیله خالد په رپورټ کې تفصیل اورو. د هند او پاکستان ترمنځ یو وار بیا د کاروبار په اړه خبرې اترې روانې دي. په دې حقله د هندستان د کاروبار وزیر آنند شرما پاکستان کې وزیر اعظم ګیلانی او د تجارت وزیر امین فهیم سره ملاقاتونه هم کړې دي. د تجارت په باب له خبرو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کسټم د تجارتي سامان په معیار او خپلمنځي اختلافاتو په اړه معاهدو باندې دستخطونه وکړي شو. په لاهور کې د هند د سامان د نمایش په موقع د هند د تجارت وزیر آنند شرما وویل،
نوی ملکونه کوم چې په جنوا کې د دنیا د تجارت ارګنایزیشن ممبران دي، هغوی ټول یو بل لا د غوره ملک درجه ورکوي. د شان بھارت هم پاکستان لا دا درجه ورکړی و، ځکه چې د سره کاروبار ته وده ترلاسه کیږي. د پاکستان او هند یو بل سره تجارت به دواړو ملکونو معیشت خکړي.
ځینې معاشي ماهرین دا وایي چې د هندستان سره کاروباري اړیکې به په ملکی معیشت خراب اثر وغورځوي، او دا ممکنه ده چې د تجارت په لار ترهګرو ته موقع ملاو شي. بلې بل خوا د معاشیاتو ماهر ډاکټر سید وقار حسین د دې خبرو تردید کوي او وایي چې د پاکستان او هندستان کاروباري تعلقات به په قیمتونو کې کمی راولي او په نتیجه کې به اولس ته فائدہ وشي.
معیشت چی کمزور هغه درې څلور اړخ، یو دی دغه کنزیومر، یو دی دغه بزنس مین او انډسټریلیس، درېم چې کوم دی نو دغه ډیسټریبیوټر دی. نو که تاسو ته وګورئ نو په پاک انډیا چې کوم تجارت دی په هغه کې 2000 آیټمز دي. انډیا نه چې کوم سیزونونه راغواړو هغه نیگیټیو لسټ باندې دي، هغه باندې پابندي ده. صرف 2000 آیټمز چې کوم الاو دا نو 2000 آیټمز هم پاکستان ته راځي، او دا په سمګلینګ په ذریعہ راځي او چې دوه ته لاړ شي الته په سټمپ لګي او اوریجن اف کنټری چې کوم دی په هغه چینج شي بیا د ترانسپورټیو دلته. نو دا
نو موړی زیات کړه چې کچری دا تجارت شروع شو نو د مقابلې رجحان به زیات شي او د غسی د سیزونو معیار به ورسره هم خشي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو په مشال ریډیو ته غوږی. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر شریر رحمان ویلی په هیواد کې جمهوریت نظام پیاوړی شوی او ځکه نو د امریکا لپاره د پاکستان پالیسی به نوره د کوم امریکایي چارواکي په ټلیفون نه بلکې په خپل د دې هیواد پارلمان جوړوي. نوموړي چې د شورو په ورځ په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ په نامه د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړې دستورې ته وینا کوله، د امریکا او پاکستان د اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې د افراطیت په مسلې او د افغانستان په روغه جوړه کې دغه هیواد په کردار هم رڼا واچوله. په دې اړه تفصیل هم له واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان غونډې ته په خپل وینا کې د تیر یو کال په موده کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلیو یو شمیر لوړو ژورو ته په اشاره وویل چې په ممندو د ناټو وروستي بریدونه چې امریکا یې پاړه له پاکستانه په رسمي توګه بخنه هم ونه غوښته، یو له هغو لاملونو شول چې دغه هیواد یې له امریکا سره خپلې ستراتیژیکې ملګرتیا ته له نوي سره په کتنې کولو مجبور کړ. نوموړی د پاکستان ملکی حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو په ادراک کولو ادعا وکړه چې د هیواد جمهوري ادارې یې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او د خپل پوست سره په ګډه د پاکستان د دفاع او سوکالۍ چارې پر مخ وړي.
We are now on a road where we speak as one united government.
موږ دا مهال په داسې ولاره تک پیل کړې چرته چې په حکومتي سطح زموږ خبره یو ده. پوځ زموږ د سرحدونو دفاع کوي او ملکی مشرتابه د خپلو شهیدانو ځواکونو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، بالکل په هغه سبې باکای او مړانې سره لکه چې ستاسو مشران یې د امریکا او د دې د پوځ لپاره کوي.
As your leadership does for its military in the United States.
د پاکستان سفیر په ډاګه کړه چې حکومت یې له امریکا سره خپلو اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي، خو ورسره زیاته کړه چې دواړه خواوې لږ سا واخلي او تر دا منځ د تعلق په ستراتیژیکي اړخونو په سړه سینه غور وکړي. نو د دې په خبره چې یو له بل به بې ځایه تمې هم نه ساتي او په ترڅ کې به د دواړو حکومتونو یو په بل د باور کولو لار هم تر سهده هوار شي.
The good news is that many of us on both sides.
خو خبر دا دی چې دواړو خواو ته ګڼ شمېر خلک په دې اندي چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان اړیکې په یو زیات ټینګ پایدونکي او رون تعلقي بدل شي چې یو بل ته درناوی کول به اساس جوړوي. خو زه یو ځل بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې کولو ذمہواري د مهال زموږ د پارلمان په غاړه ده. شری رحمان د واشنگتن د سوریت په خپل سرګندونو کې وویل چې په پاکستان کې د افراطیت په مسلې د کابو موندلو په لړ کې حکومت هڅه کوي د دې هیواد د مرمنو او دغلته د ژوند کوونکو مذهبي او قومي اقلیتونو د حکومت دفاع ته خصوصي پاملرنه وکړي. نوموړي په دې برخه کې د پاکستان په حکومت کې دونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې کچاره د پاکستان روښان فکر سیاسي قوتونو ته په اقتدار کې د پاتې کېدو موقع په لاس ورکړل شي، نو دوی به ضرور وکول شي چې کمزورو او بے وسه طبقو ته د دوی د حقونو ملاوېدل یقیني کړي. پاکستان تر هغه یو خوشاله د خپلو ټولو ولسونو نماینده او پرمختللې هیواد او یو داسې هیواد چې د کور دننه او هم له خپلو ګاونډیانو سره په امن کې ژوند وکړي نشي جوړېدای تر کومې چې زموږ پالیسیانو کې عاجز او طبقو ته د دوی د ځانګړو حقونو ورکولو خبره نوي شوې. د افغانستان د مسلې په اړه بیا شری رحمان د تیرې یوې لسیزې پر مهال افغان ولس ته د اوختو لوی اندازې تلفاتو ته په پام سره په ډاګه کړه چې پاکستان به په دغه هیواد کې دروغې جوړې د یوې داسې پروسې چې مشري په خپل د افغانانو په لاسو کې وي حمایه وکړي. که څه هم چې ځینې خلک زمونږ په اړه دعوی کوي چې ګنې موږ له افغانستانه د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کار اخلو، خو داسې نه ده. البته د افغانستان له ثبات سره زمونږ دلچسپي تر بل هر چا زیاته، ځکه ده چې موږ یو وار بیا د دغه ځای د کورنیو جګړو د اغېزو په خپله خاوره د زغملو توان نه لرو، او نه هم له دغه ځایه چې پاکستان سره اوږده پوله لري غواړو دې خواته نورې کومې ستونزې جوړې شي. نوموړی دغه راز په خپلو خبرو کې هند سره د پاکستان د اړیکو موضوع هم وچړله چې ویل په دا وروستیو کې په دغه لړ کې ګټور پرمختګونه مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د سیمې د امن او ثبات په لړ کې د پاکستان کردار مهم بدل کیږي، په واشنگټن کې د پاکستان د نوي سفیري سرګندونو اورېدو ته د 200 تنو په شاوخوا کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو چارواکي، بهرني او پاکستانی خبريالان او کتونکي راغون شوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
که یوې خوا ته په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو حساسو نیولې دي، نو بل لوري په پاکستان کې دننه هم اوس د بلوچستان په نام نه حالاتو اندېښنه څرګنده شوې ده. په پاکستان کې د سینیټ څلور کسیزه کمیټې د بلوچستان د نام نه حالاتو جاج اخیستلو لپاره بلوچستان ته د تګ پر مهال د دې کمیټې مشر سینیټر افراسیاب خټک ویلي په صوبه کې دا وخت ټولو لویه مسله د خرابو شوو مړو موندنه ده. هغه زیاته کړه په دې اړه به حکومت وایي چې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په ناامن حالاتو د یوې اورېدنې پر مهال تشویش څرګند شوو چې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. دا چې اوس د پاکستان د سینیټ دغه کمیټې سوای د سیمینا د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په ریپورت کې به وورو.
د پاکستان د سینیټ څلور کسیزه کمیټې بلوچستان ته راغلي او د دې صوبې په ناامن حالاتو یې له بیل بیل ډلو سره لیدلې دي. د چهارشنبې په ورځ دې کمیټې ته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا بریفینګ ورکړل شو. د بلوچستان د کورنیو چارو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د سینیټ د دې کمیټې مشر سینیټر افراسیاب خټک خبری رسنیو ته وویل،
یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور تشدد مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے.
دلتل بشری حقوقو څخه بی خزیات سرغړونه کیږي او په بیل بیل شکلونو کې تشدد کیږي. خو تر ټولو زیاته د تشویش خبره چې ده هغه دلته د خراب سبیو مړیو موندنه ده. د بلوچستان تر ټولو حساس او مشکل ستونزه دا وخت هم ده.
مسله بلوچستان میں اس وقت یہ ہے.
سینیټر افراسیاب خټک په دې خبری غونډه کې زیاته کړه، ډیرای خلک داسې وایي چې د بلوچستان په ناامنۍ کې د پاکستان استخبارات لاس لري. دغه په خبره ک حکومت د دې سپیناوی ونه کړ نو خطرناکه نتایج به مخه تراسي. د سینیټ په دې کمیټې کې د سینیټر افراسیاب خټک په شمول سینیټر سوریا امیرالدین، سینیټر فرحت عباس او سینیټر حافظ رشید ګډون درلود. د سینیټ د دې کمیټې مشر افراسیاب خټک په خبری غونډه کې زیاته کړه، خپل حکومت ته بخواست کوي چې خپل استخبارات قابو کړي او نور د بلوچستان حالات خراب نه کړي.
ہماری کمیٹی پارلیمنٹ سے سفارش کرے گی کہ وہ ایسے قانون بنائے، قانون سازی کرے.
زموج دا کمیٹی به د پارلیمان لاری دا سفارش کوي چې هغه دا سی قانون جوړ کړي چې استخبارات په خپل قابو کې راولي ترڅو دوی د حکومت د پالیسیو مطابق کار وکړي او دا سی کارونه ونه کړي لکم څه چې ملک او د ملک سلامتیا ته ضرر ورسی،
نقصان پہنچتا ہو، ملکی سلامیت کو نقصان پہنچتا ہو.
د چهارشنبه په ورځ یاد کمیټه د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره سره د بشری حقوقو د سازمان له مشرانو سره هم ولیدل. په دې لیدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کمیټې ته یو ریپورت وړاندې شو چې د افراسیاب خټک په خبره د کمیټې یو تن هم ورڅخه مطمئن نسو او دا ریپورت یې رد کړ.
نه دغه څه موږ مطمئن نه یو. نیمګړتیاوې دا وی چې هغوی ډېرې رسمي خبرې وکړې او چې کوم د پولیس ورژنو یا د نورو ادارو ورژنو هغې به نکله قدرېدل چې دا ټیک وی چې نو په دې وجه رپورټ نور خبرې هم داسې وی چې ډېرې هغه نه وي.
د پاکستان د سینټ یا د کمیټې وروسته له هغې بلوچستان ته راغلی چې څو ورځې وړاندې په امریکا کې تر جبې ولسي اورېدنې وروسته د بلوچستان په حالاتو د تشویش څرګندونه شوې وه. که څه هم د پاکستان پارلیمان په امریکا کې د دې اورېدنې مخالفت وکړ او دا یې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلل، خو په خپله د پاکستان د سینټ د کمیټې هم هغه خبرې چې امریکا کړې وي یو وار بیا تکرار کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو لپاره د خبرونو لنډیز په د مجید بابر نوور.
د خیبر پختونخوا په بردیر کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان د استخباراتي چارواکو د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې په امریکایي بې پیلټ الوتکې یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په ډیر ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي له حده زیاتو توقعاتو د اسلام آباد او واشنگتن په تعلقاتو ډیر بوج اچولی دی. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي چې د دې شوي قبایلي سیمې په لنډي کوتل بازار او خوش اسیمو کې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولې شوې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نووریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس په دانی له خالد نوورو چې په پاکستانی کورنی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سړي.
آج رسپاڑ خپل اداری کې لیکي چې د شلم آئینی ترمیم په نتیجه کې نه یوازې د حکومت او مخالفي ډلې ترمنځ اختلافات ختم شو، بلکې معطل شوي صوبایي او وفاقي وزیران هم پزای شو. اداری لیکي چې د نوي بدلون تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکنه بعد د وزیر اعظم ګیلانی او اپوزیشن د مشر په اتفاق کیږي. دغه سې کډوی ترمنځ څه فیصله ونشوه نو بیا به اته کسیزه کمیټي په کوم کې به چې د حکومت او اپوزیشن سلور سلور کسان وي دا مسله به حل کوي. اداری لیکي چې په بدلون کې دا نه دی ویلی شوی چې کمیټي څه فیصله کولو کې ناکام شي نو بیا به څه کولی شي. اداري لیکي چې پاین کې دا هم ویلی شوی دی چې الیکشن کمیشن به خپل فیصله کې آزاد وي. اداري اخیره کې لیکي چې هیله دا چې وس په شلم آئینی بدلون د سنت نه هم په متفقه توګه منظور شي او په نتیجه کې به د عوامو مسلې حل کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې په نوخار علاقې رسالپور کې د یوې جنای د کور نه تښتېدو په سزا کې اول خو پاغي انتهایی بدني تشدد وکړي شو او بیا د ټول کلی مخ سر ډزی اوشته شو. اداري لیکي چې پولیس هله د پیښې ځای ته ورسېدو کله چې جینې خخه کړې شوې و. اداري مخکې زیاتوي چې دومره غټ ظلم کتونکو کې یو کس هم داسې نو چې دا جینې بچ کړې و او نه پولیس کې دومره انسانیت شته چې بغیر د سی رپورت نه د چا جون بچ کولو کې دلچسپي ولري. اداري مخکې لیکي چې زموږ معاشره کې منافقت په انتها ده، چرته خو د مغرب نقل کیږي او چرته په داسې رسمونو رواجونو عمل کیږي چې دا غي زموږ د دین سره هډو سره تعلق نشته. اداري اخیره کې لیکي چې باید صوبائی حکومت د دې واقعې په فوري توګه نوټیس واخلي او په دې واقعې کې ککړ خلکو ته سخت سزا ورکړي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې د نهي پروس پنچکولا کوټ هریانه کې پیش کیدونکې ترهګر تسلی رشته مې فروری پورې د هند پلټنی کوونکې ایجنسۍ په حواله کړې شو. ادارې لیکي چې ملزم د دې خبرې پخلی وکړو چې په 2000 کې سمجوتا ایکسپریس تباه کولو کې هم د دوی لاس وو او دا کاروایی دوی د هند ترهګرو تنظیم آر ایس ایس په وینا کړې وه. ادارې مخکې لیکي چې اوس هند او د دنیا نورو ملکونو لا په دې خبره ځان پوها کول پکار دي چې د ترهګرو یو مذهب او علاقې سره تعلق نه وي. اداري اخیره کې لیکي چې که د دې کسانو نورې پلټنې وشي نو کېدای شي چې دا خبره معلومه شي چې په بهارت کې شوي نور حملو په شا هم د دوی لاس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان په دې وروستیو کې نیټو لپاره د خپل هیواد نه د حواله لارې افغانستان ته د خوراکي توکیو د رسد اجازه ورکړې ده او ټاکل شوې ده چې روانه هفته د پاکستان پارلیمان له امریکا سره د دې هیواد پر اړیکو باندې بیا کتنې په اړه رائے ورکړي. وال سټریټ جرنل لیکي دا خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کېدو نښې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسانو له وتلو وروسته پر کورنۍ جګړې او د روسانو لخوا د جوړو شویو ودانیو پر روانېدو لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټ کې د دې سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د حسیبې شهید نورو.
وال سټریټ ژورنال لیکلی پاکستان په دې وروستیو کې ناټو لپاره د خپل هیواد نه د حواله لارې افغانستان ته د لمړنیو خوراکي توکو د رسد اجازه ورکړې ده. د لیکنې له مخې دا د امریکا له لورې د پاکستان په خاوره د غیر ارادي برید وروسته چې پکې سلی رشت پاکستاني سرتیري ووژل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي د کمیدو یوه نښه ده. وال ستریت ژورنال لیکلی کاته هم امریکا او پاکستان د نومبر د دې پیښه په اړه چې څوک ګرم دی یوې سالاته ندی رسیدلی خو د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د خکېدو نخې نخانی ښکاره شوې دي. لیکنه زیاتوي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پاکستان پارلمان له امریکا سره د دې هیواد پر اړیکو باندې د بیا کتنې په اړه رای ورکړي او د حکومت لپاره به د ناټو د سامانونو د رسد پر مخ د تړل شویو لارو د پرانیستلو لپاره یو لار هواره کړی شي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د غرض په دې روسیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې حکومت باید د ناټو د کاروانونو پر مخ تړلې لارې تر هغو پرانیزي چې په دې برخه کې د ائتلافي ځواکونو سره د یوې ښې بیې پر مخ خبرې اترې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسانو له وتلو وروسته پر کورنۍ جګړې او د روسانو لخوا د جوړو شویو ودانیو پر ورانېدو لیکنه کړې. نیویارک ټایمز لیکي روسي پوځیانو په 1999 کال کې افغانستان ته شا کړه او دغه هیواد یې په کورنۍ جګړې کې پرېښود. د جګړې هغه ودانۍ په اور کې وسوځول چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې جوړې کړې وې. د دغو ودانیو یو شمېر لا هم فعال دي، لکه د تخنیکوم ښوونځی او تخنیک انسټیټیوټ چې زده کوونکي په شنه یونیفارم کې ورځي او په بمونو وران شو یو ټولګیو کې ناستوي سبق وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په مسکو کې د برتانیا په خوانی سفیر سر روډریک برات وایټ له خولې چې په افغانستان یو کتاب هم لیکلی دی وایي روسیه داسې باور درلود چې افغانان به وروزي خو څه بدلون پکې نه تر سترګو کیږي. د روسیې امپراتورۍ سره بیلګه د شوروي په کلتوري خونه کې تر سترګو کېده چې د روسیې د سفارت او کابل ژوبڼ یا چیړیاګر ترمنځ وه. دا مودرن ځای وو چې افغانان او روسان به پکې راغونډېدل، فلمونه به پکې ښکاره کېدل، نوې مډرنې نظریې به پکې وړاندې کېدلې او دا هغه وخت و چې په کابل کې به ښځو له کوره بهر په لویدیځو جامو کې هم کار کاوه. خو نیویارک ټایمز په لیکنه د کورنۍ جګړې په ترڅ کې چې له 1992 تر 1996 یې دوام وکړ، د شوروي د ساینس او کلتور خونه یوې وسلوالې ډلې ونیوله او بلې ډلې له نږدې غونډې ډزې پرې کولې. نن د دې ودانۍ پاتې شونې تر سترګو کېږي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه درته حسیبه شهید وړاندې کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په بندیانو د تشدد د رپورټونو وروسته نیټو چې بندیان یې اول افغان حراست خانو ته لیږل ځنډولي اوس یې د پلټونو وروسته بیا پیل کړي دي. نیټو په 14 حراست خانو کې 2 افغان بندیانو د لیږلو کار پیل کړی دی. نور تفصیل د ګلای ازنور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناټو چارواکو ویلي په افغانستان کې هغه بندیخانو ته یو وار بیا بندیان لیگل پیل شوی چې تیر کال د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې د رپورټونو وروسته د غلطه د بندیانو ساتل او لیگل بند کړی شوی وو. د ملګرو ملتونو په 14 بندیخانو کې د بشري حقوقو د سرغړونې رپورټونه ورکړي وو. دا ته بندیخانو سار د افغانستان استخباراتي ادارې او دا ته نورو پولیسو کولو. ورسپانل کې ملګرو ملتونو په 22 ولایتونو کې د وسل ویخت بندیخانو په اړه رپورټ ورکړي وو او ویلي وو چې په بندیانو باندې ډیر زیات تشدد کېدو او د چابقونو او د نورو لارو به اعتراف جرم اخستو. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې د رپورټونو د رابر سره کېدو وروسته جنرال جان ایلن په فوري توګه هغه بندیخانو ته د بندیانو لیګل وزنډول چېرته چې سرغړونې شوې وي. ورځپاڼې کې ناټو د 13 میاشتو راهیسې دغه بندیخانو جاج اخستو او د روزنې لپاره یو څو پروګرامونه هم ترتیب کړي وو. ناټو چارواکي وایي د افغانستان قومي امنیتي ادارې په دې لړ کې ورسره همکاري کړې ده. ناټو وایي په 14 بندیخانو کې 2 د بندیانو لیګل کار پیل کړی او 4 بندیخانو ته د بندیانو لیګل د خبرې سره مشروط کړي چې د دې ځایونو به یو وار بیا جاج اخلي. ورسپانلې کې 4 بندیخانې چې پکې به د معمول سرغړونې او تشدد کېدو تر اوسه د بندیانو لیګلو لپاره تصدیق شوی نه دي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي ناټو سره د بندیخانو چرته چې بندیان لیګل کېدل د سار کولو وسایل کم دي. د ملګرو ملتونو یا د سور صلیب لخوا د سرغړونو رپورټونو وروسته بندیان لیګل بند کړي او پلټنې پیل کړي. د پلټنو وروسته دا مسله هواره شوی. د ناټو وایان بریګیډیر جنرال کاستن جیکبسن وای په هغه ځایونو کې چې په بندیانو تشدد کېدو او جواز لرونکي شکونه راپورته کېدل نو د بندیانو لیګل یې وزنډولو. ورسپانلې کې دی بهیر د مستقبل په اړه ډیر پوښتنې راپورته کړي. د هغه وخت نه د ناټو سرتیري په میدان کې کم دي نو دا به ګران وي د بندیخانو سار وکړي. جنرال جیکبسن وای بندیخانو کې د بشري قانون د سرغړونو په لړ کې د ملګرو ملتونو او د سور صلیب په رپورټونو به تکیه کوي.
تاسو د افغانستان په اړه د ریپورت واوریدل د ګلای ازنه د بلوچستان د بیلابیلو برخو نه وخت په وخت د بدرک شو خلکو د خوشی کولو په مخه د جوړی شوی تنظیم رستيال مشر عبدالقادر بلوچ شتیرو دوو کلونو راهیسې په مسلسله توګه په احتجاج لګیا دی. هغه وایي پاتې خپل ټولو مرید لا درک کسانو د خوشی کولو لپاره خوځښتونو او هڅو ته وقف کړی دی. کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د عبدالقادر بلوچ په ژوند او د هغه هڅو په اړه دا ریپورت تیار کړی دی.
د بلوچستان صوبې څخه د ترای تم کړې شو خلکو د پاره جوړ شوی تحریک وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر عبدالقادر بلوچ د جون کیسه څه عجیب زکه ده چې نو موړې د تیرو دوو کلونو راهسي د ورکو شو خلکو د خوشی کولو د پاره په مسلسله توګه په احتجاج سر دی.
دا ازما استګل د دوه کال کې شي مشته دا کنټینیو ده. کراچی کې دا موږ دریم وار دې بوکرتالی کیمپ لګولې دې درې درې میاس موږ دلته بوکرتالی کیمپ لګاو هغه بعد بیا کوټه کې لګاو هغه بیا موږ اسلام آباد کې درې وار ولاړې دې سترګل موږ دا وجه کو کې موږ سوار لزر 322 ځوانان بلوچستان دا وخت ایجنسیان په هغه کې تعویل کې دې او 300 د دې موږ مسخ شده لاشونه ملا سوي دي اوړم ورځ سنگت سنا 28 ګولی دې ته لګېدلې لاس ماتو پښې ماتو.
هغه وای د احتجاج د شروع کولو لړمبي ورځ را هسي د خپل هڅو په لړ کې ډېرې تودې سړې لیدلې دي. تر دې چې زلمی زوی جلیل ریکی یې دوه کاله مخکې د خپل کور څخه ترې تم کړی شوی او لگا مودا مخ کی یہ مڑے مندل شوے دے
تو من تم کے ددے لاش ملاو سو ددے لاش مجراوست اخپل کور کے اللہ تا مجدہ دفن کرے او ددے زوے کشن دا ماس پشتانا ہر کل کولے کہ ازما بابا چیرے دے ازما بابا چیرے دے ماور تولے کہ ستا بابا لاور تولارے دے کراچی تولارے دے نو آغورز دے شہیدو کڑے زرالم دے پلا سونے والے کہ ددے پلار میشکار کڑے ددے جنازہ خلق ماتے والے مکہ و دا کشنے دے بیا ماں یا نندے او وینی اخپل بابا تا اخپل پلار تا بیا ددے بالا لوئے سو ددی نفرت رازی زړه کې.
55 کلن عبدالقادر بلوچوای هغه د خپل ژوند څو اخترونه هم دغه احتجاجي کیم کې تیر کړی دی. د هغه په وینا هغه و صرف او صرف د یو مقصد د پاره ژوند تیروي او هغه دا چې
موږ بین الاقوامی سطح باندې انساني حقوق ادارو دی ایمنسٹی انٹرنیشنل دی اقوام متحده دی یا اوس امریکا هم دا هغه پورته کړی دی دا موږ आवाज اغوی ته موږ خواست کوو اپیل کوو کې پاکستان باندې ته دباو اچو پاکستان باندې هغه کوو کې دا خلک بلوچستان سره ته ظلم کوي یا تشدد کوي دا خپل بند کوي انساني حقوق پایمالی ده.
عبدالقادر بلوچ نن سبا د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي خیمه لګولې ده. هغه هر سهار دغه خیمه ترازی او ماخام واپس زی. هغه وای په دې امید شپې سبا کوي چې د هغه د ارمان غوټۍ به یو نه ورس خامخه ګل کیږي. ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریڈیو خپرونې را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونې خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. کوم ټولنه چې ترقی کوي هغه لپاره د ډیر مهنت، ایمانداري او ازمیښتونو نتیریږي. په دې لړ کې تعلیمي نظام بنیادی کردار ترسره کوي چې د تعلیم ترڅنګ د یو وګړي تربیت هم کوي. پر وروسته پاتې هیوادونو کې تر ټولو لویه مسله رشوتونه او درغلیوي. خو دا به څنګه ختمیږي چې هلته تعلیمي نظام هم په نقلونو، درغلیو او رشوتونو روان وي؟ د روښانه مستقبل پروګرام کوربه منور شاه هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
تعلیم د یوې ټولنې په جوړښت کې بنیادی کردار لري. د تعلیم د لارې داسې نسل تیاریږي چې نه یوازې تعلیم او هنر لري، بلکې د زده کړو پر مهال یې د تربیت له مخه یو ښه کردار هم جوړ شوی وي. خو د فکر وړ ده چې بیا هم په ټولنه کې اداري فساد او درغلۍ شتون لري. د دې معنی دا ده چې د تعلیم څانګه خپلو ذمهوارو ترسره کولو کې ناکامه ده. په نننی پروګرام کې دا کتنه کوو چې د تعلیم په کومه برخه کې نیمګړتیا ده. په دې لړ کې یو خبره ډیره سرګنده ده چې د تعلیم د امتحاناتو څنګه کې ډیر درغلي او بډې رشوتونه چلیږي. په دې اړه مو د پیښور د لسم او دولسم د امتحاناتو د بورډ د پخوانی مشر فرهاد جان نه پوښتلي. هغه وایي په دې فساد کې په ډیرو کسانو او ادارو باندې ذمہواری راځي. اول خو د یو طالب علم والدین په امتحان کې د بډو رشوتونو او درغلي لپاره حالې ځلې شروع کړي.
یوازې ته ادارې نشي یادولی، د عوامو سوچ ته وګوره. چې کله امتحان کېږي نو ته راشه د امتحان حال له ورشه، په هغې کې به د بچو امتحان کم وي او د هغوی د والدینو امتحان به زیات. ته که اوس د دغې والدینو ایجوکیشن وکړې چې د خدای دپاره دا بچی پرېږده، دې په سکول کې ته د ده تپوس کوه، د ده پراګرس ګوره چې یاره زما دا بچی په کوم ډایرکشن کې روان دی. آیا دې طرفې ته روان دی که تنزل طرفې ته روان دی؟ نو دا یو پلار هم دا کوشش نه کوي چې په سکول کې رختل
دا چې د طالب علمانو والدین ولې د خپلو بچو لپاره ناجایزه او په غلطه طریقه د بریالي کولو هڅه کوي. یو پلار ذاکر الله په اړه وایي دا خو یو رواج جوړ شوی او څوک یې هم بد نه ګڼي.
یاره خبره داسې ضرور چې زمونږ د معاشره چې کومه دا نو د دې دغه داسې جوړ شوی دی چې هر سړی لکه مطلب دا دی چې بچی به ښه قابل وي خو هغه سکول ته به ورځي، او کوم هلته ډیوټي هغه ډیوټۍ والا کسان چاله روټۍ کوي، چاله پیسې ورکوي. زه پخپله باندې که زما چېره بچو امتحان وي نو مونږ ته وایي یاره تاسو خلکو پسې پلاران راځي او تاسو مونږ پسې رانه نه یو دا چې مونږ غریبانان ښه دی چې مونږ دا وایي چې ځکه چې تر دا بچی کامیاب شي نمبر یې ډېرې واخلي. څه خو غربت دی، غریبي ده، دا یو سړي نو هغه وایي چې یاره زما را بچي پسې زه لاړم او ما چا ته وینا وکړه، د ده نمبر یې ښې واخیستلې او د ده بیا وروسته مستقبل خراب دی. که یو مالدار سړي بچي نو مطلب دا دی چې هغه خو به بوټ کوله یا منډه وهي یا به بل ځای کې یا به پېدا چا ډیوټي ولګي په شفارخ باندې را به ولي. د غریب سړي هغه خو که دلته مونږ منډه ووهو نو مطلب دا دی چې زیات نه زیات مونږ ډیوټۍ والا کس ته بیانه وکړو که نه پارچي خو بیا په بوټ کښې خلک ځي او دغه کوي نو بیا خو د هغوی دغه څه کاري. نو ښه خبره دا نه ده، خو بس چې زمونږ د ملک یو دغه جوړه شوې ده اوس د تعلیم.
په امتحاناتو کې د بورډ څه کردار دی؟ په دې پوښتنه فرهاد جان وویل
د بورډ بنیادی مقصد امتحانات ارګنایزیشن دی. اوس امتحانات کې څه سیزونه انوالو وي؟ په هغې کښې روره پرچه جوړول دي، پرچه جوړول استاد کوي، هغه په امتحان باندې سپرویژن ډیوټي څوک کوي هغه پرې استاد کوي، د دغې پرچې مارکینګ څوک کوي هغه استاد کوي، د دغې پرچو بیا په بورډ کښې دننه یعنې د هغې نمبراتو سکروټني څوک کوي هغه استاد کوي، د هغې ټیبولیشن څوک کوي هغه استاد کوي. صرف د بورډ کار سپرویژن دی او ارګنایزیشن. نو اوس لکه فرض کا تا ته ما دا خبره وکړه چې کرپشن یوازې د پیسو کرپشن نه دی، چې اوس د ایټیچیوډ کرپشن وي، د بیهیویئر کرپشن وي، د منفي سوچ شته، نو د دې مثبت ډایرکشن دسي. نو دغه شی اوس زمونږ په تعلیمي ادارو کې د دغې فقدان دی. دا اعتراف کوم چې یاره زمونږ استادانو له پکار دا دي چې مونږ په خپلو تعلیمي ادارو کې خپل بچو ته داسې درس ورکړو چې هغوی مثبت طرفداروان چې پیدا د دی چې هغوی منفي سوچ ډیولپ کړي.
فرهاد جان زیاتوي چې بورډ یوازې ټول کار نشي سمولی. استاد چې ورته روحاني پلار هم ویلی شي، نه یوازې د تعلیم او تربیت په وخت بلکې د امتحان پر مهال هم د استاد کردار ډیر مهم دی. په دې اړه سلیم خان استاد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
حضور دی خبر سره جن متفق کیم دی کی پدی کنزورتیا کی پدی زوال کی دوستان بالکل لاس دے استاد پر تھوڑا لوبا کی سٹیک ہولڈر دے بالکل دی خل کو چے کہ میں استاد ذمہ دار گنی دے استاد دا ذمہ داری دی قدرت دا یو سو خامیاں زوی ما چے دا حکومت پر ستوانی نی پورا گٹ خبر دا چے دا استاد چے کم مرات استاد اور کہی آغا مرات دومره نه دی استاد دیر زیاد پریشانه دی دا دستان خزان دومره نه دی چه دا آغا ضرورتونه میش کی آغا پوره کی ویما چه ار آغا سره خدوتی کولیشی یا خفر فارمه سر کولیشی چه سوک منتلی او فیزیکلی دوانو طرف تا مطمئن دی چونکه استاد منتلی مطمئن نه دی دا آغا دومره کشادی دی تا دی نظام کی پدی و جوان دی آغا آغا خفر فارمه سنه کی نو زد آغا مچندان دا استادانو آغا معاشی محرومه و کمزوری دی چه خلق ایکسپلایت کی او آغا جائز او ناجائز کی کچری د دوی په دې طرف باندې کاروشي او دوی مطمئن کی زو سیلری زیات کی سنور بینیفیټس او تور کی لکه د میډیکل رعایش یا داسې سیزونه نو زه ګمان نکوم اول د سره زدا په یقین سره ویم کو استاد مطمئن شي نو معاشره نه د ټولو نه ذمہ دار شخصیت استاد دی چې هغه د معاشره په جوړولو کې رول پلی کولای شي او پلی کړی دی خلکو ټول عمر کړی دی
سلیم خان نه می پوښتلې چې والدین د خپل بچو لپاره خز د کلو باندې دومره زور نه اچوي سمره چې امتحان کې حل ځلې کوي دا ولې نو موړې وای
دلته چې دا کومه کرایټیریا خود شوی ته د سلیکشن لپاره یا د پروفیشنل کالجز لپاره نو دا د مارکس دا کوم لغه چې د شیر دومره ډیویژن دا چې تر څو د منل نه نیو ته دا به نورم زیاتېږي د خپل په داد جن ناجایز او جایز بکې
د دې ترڅنګ سلیم خان وایي چې استادانو لپاره د حکومت لخوا هر وخت تربیتی کورسونه جاري ساتل هم ډیر مهم دي
ټایم پر ټایم باندې د کورسونو باندې دی ریفریشر کورسز ضرورت ته جدید مضامین را روان دي استاد لا یعنی ریفریشر کورسز سره سره بیا د دوی د موټیویشن لپاره د کورسونو کار دی دا کمی دی چې د استاد لپاره وشي یا نوی سمواد چې راځي دا د سټیټ دی مداري دا چې استاد دې سره فیمیلیر کی لکه من هم په ایجوکیشن کې دا آی ټی دور راغې خو استادان دا آی ټی سره فیمیلیر نه دي دغه سی کورسونه کال په کال باندې تر اوسه پورې خو د پاکستان په نصاب کې چونکې طبقاتي نظام تعلیم دی مختلف بدرې سسټم چلیږي دلته که موږ زوال ته وګورو نو زوال دا دی چې انگلش میڈیم اردو میڈیم کی اگر معشوم کے دمرہ فرق پاتی شی خو بیان زدہ ویم اچھی پا استاز باندی دمرہ ذمہ داری ندا زدہ تولا ذمہ داری جی دا والدین و مرسر گنما دا معاشرین گر
دا سلیم خان وینا دا چه استازانو لپارا دا نوی دور دا ضرورتونو پرنا کے ترتیب شوی کورسونا ورکول پکار دی داراز فرهاد جان هم وای چې نه یوازې استاد لپاره ښه کردار او ډیر قابلیت ضروری دی بلکې د برتی کولو ورسته ورته نور تربیت ورکول هم ډیر ضروری دی نو موړې د استادانو د برتی کولو په طریقه هم ټکونه کوي
اول خو تاسو ګورئ چې زمونږ استاد برتی څنګه کیږي برتی د 15 منټو په انټرویو کیږي په کار دی چې دوی استاد له دونه اهمیت ورکړي شي چې دوی په کمپټیټیو ایگزام باندې د سلیکشن کیږي او بیا د دې لپاره یو ټیچر سکیټ دی چې په هغه کې د سروس ٹریننگ ورکی چیر د کمیونیکیشن سکل ڈیولپ شي او دی هغه خپل خیالات او خپل قابلیت په ډیر اسانه طریقه خپل بچو ته منتقل کولی شي
سومره چې د استاد کردار مهم دی دومره دوی ته تربیت هم ورکول کیږي او کسنګه په دې پښتنه د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او د تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان وویل چې د دوی اداره په دې لړ کې وخت په وخت نوي کورسونه شروع کوي
ما اوس یو پروګرام شروع کړی دی دا غي نامه د بی ایډ آنر ایلیمنټري او بی ایډ آنر سیکنډري سلور کال د ایف ایس سی نه پستا هغه ته موږ د تربیت مداور کوو چې بای تا بګورې یو ډېر خام ماډل ټیچر جوړيږي ته به د قوم ذمہ دار ته پروټیکټوري ته د خلک به تتي کې معاشره به تتي کې کتا سو نور ملکونو کې ما ډیره تجربه ده ګرځېدلې مې په دې ملکونو کې چې دا غې دوه قسمه خبرې دي یا تعلیم نو یا صحت ته په تعلیم باندې هغه هغه مره بجټ خرج کوي چې 60 او 70 او 80% نه زیات تعلیم ته بجټ کې وي د استادانو تربیت ته نه کوي نو ته خدا معیار نه معلوم استادانو ټریننګ کم قسمه دي یو کال ټریننګ خو ورو ټریننګ نه دي د استاد یو ډیر اعلی کردار پکار دی ته موږ سلیبس هم ټیکول غواړي زموږ ټیچر ټریننګ پروګرام هم ټیکول غواړي زموږ سیمینارونه په دې باندې کول غواړي په ټلویزیون باندې ډیر لوی ایکسپوژر په دې باندې غواړي چې د استاد کردار په بیان کې د استاد تربیت لپاره خپل سلیبس دی مثلا ګوره سایکالوجي دا گائیډنس اینڈ کاؤنسلنگ ډیر زبردست مضمون دی چې دا ټول موږ تربیت خو استاد له ورکو زمونږ مارل ایجوکیشن هم ډېر ضروري ہے چې استادانو ته موږ ورکو دا د پرائمری څخه تر هایر څخه تر یونیورسيټ څخه پورې داشن تربیت د استادانو وکړو.
ډاکټر وزیم خان زیاتوي چې په هر کورس کې دوی د استاد اهمیت په پام کې نیسي. بلخوا فرهاد جان نه مې اوپوختل یو طالب علم چې په نقل کولو گیر شي سزا ورته ملاویږي، په دغه کار کې که کوم استاد ورسره مرسته کړې وي د هغه پر ضد هم کاروي کیږي او کنه؟
زمونږ دا تاسو ته لومړی خبره وکړه چې د هر چا خپل لیګل لیمیټیشنز وي، د هغه لیګل لیمیټیشنز نه دی بار نشي وتی. لکه اوس یو استاد په یو حال کې نقل پریدي یا په نقل کې امداد کوي نو او بورډ ته پتو لګي دا فرض کا انسپکټر پرې ورغی یا د بورډ یو افسر پرې ورغی او هغه په داسې فیل باندې ګیر شي نو بورډ سره د لیګل لیمیټیشنز د لاندې صرف د اختیار دی چې هغه د امتحان لپاره ډسکوالیفای. زما اوس دا تجویز دی چې یاره فرض کا استاد کې دا ایٹیټیوډنل چینج راغی او هغه دا چې راځي چې باید وخت کې ګوره پرسویشن بکې پرسویشن سره به ورسره ورسره انکریجمنټ هم کې چې یو سړی ښه کار کوي چې دا هغه سلام ځایي لپاره تازه لسه ریوارډ ورکړي. خو که فرض کا دې پرې پرسویشن او انکریجمنټ نه سمېږي نو پکار دی چې بیا سټریکټ پنشمنټ وي، چې بیا دونه سټریکټ پنشمنټ وي چې یاره یو سړی بیا د غلط کار کولو جرات وکړي.
په عامه توګه خلک امتحاناتو کې د پریکټیکل یا عملی امتحان په برخه کې د درغلیو ډیره ګیله کوي. فرهاد جان د پریکټیکل په اړه وایي،
ګوره جی دې باندې اوس زمون کار روان دی، لکه په عام پاکستان لیول باندې دا یو پرابلم دی او د پنجاب د بورډ سیستم دا یو تجویز ورکړو چې یاره موږ د پریکټیکل دا نمبر دا ختمو چې دا بالکل پیورلی بس ختم شي او په دغه کې یا په کوشن پیپر کې دا مدغم شي. کوم کمیټي بیا لکه د پاکستان بورډ جوړ کړل دا غي زیو ممبرم ما د پیخور د طرف نه دا تجاویز ورکړل چې یره پریکټیکل ختمول خو د ساينس حیثیت ختمول دي. نو ما ته وی چې یره د دې صرف دایو طریقه دا چې مارکس کوم آل دې ډیر راکم کړی وي خو اوس دا پکار دي چې یره 75% اٹینډنس دې نه دا لازمي شي. آیا دې به چې 75% اٹینډنس کړی دي پریکټیکل کې او کني دي کړي کني دي کړي چې دا هغه بالکل نیم امتحان لمرالي کې چې وای دي هغه اپلایډ سایډ د ساينس پرېخې ده لہذا هی از نټ الیجیبل. دیم و سره ما دا غوښتل چې رب دې کې اوس موږ سره ستا 10 نمبر یې خې دي نو په دې 10 نمبر کې چې دی نو دا 2 نمبر چې دی نو دا تاسو صرف د استاد ته پېته پریکټیکل دا وای وا 2 نمبر چې دی بیا تاسو دا بچی دا پریکټیکل لور کې کما نوټبک دیږي د پریکټیکل او چې نمبر چې دی تاسو د بورډ کوشن پیپر لکېږئ خو آی کوشن پیپر کې بدایي چې د غریب د خسر چې کوم پریکټیکل ایگزامینر دی ایگزامینر دی هغه سره بدا پاور نی یا د ډیسکریشن به سره نی چې هغه د بورډ کوشن چینج کیو په هغه ټایم باندې الکانو له بل کوشن ور کم انسر بک چې دا بچي الټ ډک کی دغه انسر بک په دی رومرو بورډ ته پېښ کړي.
نوموړی وای د نورو ستونزو ترڅنګ پاکستان کې د تعلیم نظام ډیر زوړ دی او په نړۍ کې اوس نوی تعلیمی نظامونه ډیر بدل شوی دي.
زمونږ دغه چې دی سبق چې دی هغه ټیکس بوک بیسټ سبق دی. مونږ دلته څه چل کوو هغه ټیکس بوک بوک راوالي هغه ته ټیچر په سکول کې خلی او بچی ته راټول دی چې امتحان ترایشي هغه ته خو بلا نمبر وایي چې ډیر زیات سخت ګوټل دی لکه ډیر نمبر وایي خو هغه تر ته کنسپچوال ټیسټ پکې نه اغله هغه ته بیا فیل. نو دې کې بنیادی رول چې دی دا د استادم دی د والدینم دی د ګورنمنټم دی او هغه د پربن لپاره دي چې په دې باندې د انټلیکچوال کلاس نه تاسو شوشي چې یاره موږ به د ایجوکیشن سیستم په ستریقه باندې ټیکو.
دا وو د پیښور د لسم او دولسم د امتحاناتو د بورډ په خوانه مشر فرهاد جان چې په تعلیمي نظام کې د نقلونو درغلیو او بډو رشوتونو په حق لایې مشال ریډیو سره خبرې کولې. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
Thank you. مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهروه.